سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي تاسو آزادې رادیو ته غوښمه مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه پکتیا کې تکسان په درو وهل شوې دي په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د سترې محکمې په حکومت تکسان په درو وهل شوې دي دغه محکمې نن په ویلمې کې ویلي چې د تکسان په غلا قطر سړی تښتونی او نمشور اړوکو ترون و چې په مهزر کې په نه دیش درو وهل شوې او له دوه څخه تر لسو کلونو پورې په بند کې هم محکوم شوې دي تر دې مخکې تیر ورځ په پروان ولایت کې ځایي چارواکو د دریو ښځو په ګډون په 15 تنو د نمشور اړوکو په تور په مهزر کې په درو د وهل حکم عملي کړی وو نړیوال بنسټونو او بشریقونو ډلې بدني سزاګانې د بشریقونو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې بهیر ودروي خو د طالبانو حکومت لا هم د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې پر تورن کسانو د دا ډول سزاګانو تطبیق ته دوام ورکوي د غزنی ولایت ځای مسؤلان وایي چې پرون دغه تپې وړ ټرافیکي پیښه کې د وینجلې په ګډون 15 تنو ته مرګ ژوبله وخته ده د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت امنیت قمندانې وین خالد سرحدي له قوله ویلي چې دغه پیښه په قرباغ ولسوالۍ کې د وټونس ډول موټر او زرنج د ټکر له امله رامنځته شوې ده د یادونې وړ ده چې دا په روانه اونۍ کې په دغه ولایت کې 15 ټرافیکي پیښه ده چې په کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده خراب سړکونه د ټرافیکي پیښو د ټرافیکي نښو نښانو نشټوالی او د موټر چلوونکو لخوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې ورځ د ورته خونړۍ ټرافیکي پیښو سبب کیږي د خوړو نړیوال پروګرام WPI د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خوړه به له کومک کوي د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سي شمې په خپل اکسپانه یا په خاني ټویټر کې لیکلي چې دا پروګرام $1.3 میلیونه عاجل مرستې ته اړتیا لري تر څو کولی شي چې د راتلونکي شپه کې مشل لپاره په دې باد کې خپل عملیات ته دوام ورکړي WPI د دوشنبې په ورځ په بل پوسټ کې ویلي چې په داسې حال کې چې سخت ژمی په افغانستان کې پیل شوی په میلیونونو کورنۍ په یخنۍ کې کافي خواړه نه لري او ډېرې اړې دي چې له دوه څخه یو لار غوره کړي یا به خپل ماشومان مړوي او یا به هم ګرم ساتي د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP د افغانستان په غرنیو سیمو کې په لسګونو روغتیايي کلینیکونو ته د برېښنا د چمتو کولو خبر ورکوي د UNDP د افغانستان څنګه پرون سې شنبه په خپل اکسپانه یا په خوني ټویټر لیکلي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمی پیل شوی دی ادارې د دیواد په مرکزي لری غرنیو په واورو په خل شوی سیمو کې درې نوي روغتیايي کلینیکونو ته برېښنا چمتو کړي ترسو د ماشومان زیګونو لپاره ورس کې درې سوه اجلو نارغانو درملنه په خوندیتوګ تر سره شي د دې ادارې په خبره دغه کلینیکونه به تر دې ورسو پوری تر درې ورځې پوری د ذخیره شوی سلری برېښنا ملاتړ هم برخه مالي د طالبان د حکومت د ټولګټ وزارت په ژمي کې په غوسیمو کې چې ډېری واوري کېږي او له عملیلاري او سړکونو بندیږي د واورو د پاکولو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي د وزارت پرونسیشن به په خپل ایکس پاڼه په خني ټویټر په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو او مای پار په ګډون د واد د اتیشټو لایتونو په 302 ځانمنکو سیمو کې له تکام شپږ زره کیلومتر سړکونو څخه د واورو د پاکولو پلان ترتیب کړی دی د وزارت ویلي چې دغه پلان په ولایتونو کې اړوند ریاستونو ته خصوصي سکتور همکاري عملي کوي روسي خبرم دا چې اروپای ټولنې پر روسي د بندیزونو 15 مکه تصویب کړه نوې بندیزونه پر اوکراین د روسي د تیری په تړاو تصویب شوې په غو راپور کې چې اروپا کمیسیون د سې شنبه په ورځ په خپل وی پړ خبر کړ ویل شو چې په نوې بندیزونو کې له 15 زیاتو کارګو کښتۍ او د تیلو ټانکرونو او شاوخوا نه کسانې شرکتونه شامل دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ افغانستان کې نږدې 30 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري
خدای امتحان در آباد و سر یو کمان نپتون مسلمان آنو بانی آلات خراب دینه کارون نشتا چه کارون نمیمی زمین ده کار سوگ نشتا ده
ننګرهار او کونړ کې د یو شمېر استادانو له دندې لرې کېدل
د مکتوب پروسس باندې او کسان چې منفقې پکې پکې شمېرلې تاسو کې زما نوم شته
او کندهار کې د فالوده جوړونکو کاروبار خښوي
د کور سره رواني ورو دا واده سره وکړي یا فیرات واده کې فالوده خو
خبرونه کینو راپورونه هم لرو
د دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي په روان 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. و چا راپور ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې په افغانستان کې بیکاري، د کورنیو پورونه او بېوزلي په پراخه کچه د بام وکړي او دغه حالت به د دې هېواد نږدې نیمای نفوس اغېزمن کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده. یو شمېر افغانان وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات د اکرام الله اکرم راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور ورکړی چې په راتلونکي 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا شمیر د روان کال په پرتله د 8 لک کسانو کمښت په ګوته کوي. او چا مخکې ویلي و چې په روان 2024 کال کې 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر په راپور کې چې پرون سه شنبه خپور شوی راغلی چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې بیکاري، د کورنیو پورونه او بېوزلي په پراخه کچه دوام وکړي او دغه حالت به د دې هېواد نږدې نیمایي نفوس اغېزمن کړي چې تر ټولو زیات به د کورنیو خزینه مشرانه وي. داسې مهال چې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبر ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې له 2 میلیونه زیات وګړي د خوړو له شدید ناخوندیتوب سره مخ دي. او چا وړاندوینه کړې چې دا شمیر به په 2025 کال کې نږدې 15 میلیونو ته لوړ شي. او چا ویلي چې دغه راز به په راتلونکي کال کې له 14 میلیونو ډیر کسان د روغتیایي پاملرنې له محدود لاسرسي سره مخ شي او نږدې 8 میلیونه مېرمنې او ماشومان به تغذیې مرستې ته اړتیا ولري. د اوچا په راپور کې راغلي چې افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا د بشري حقونو پورې اړوند مخ په زیاتېدونکو وضع شویو محدودیتونو سره مخ دي چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لا پسې زیاتوي. د راپور په ټکو د افغانستان ننګونې، اقتصادي شرایط، د دوامدارې پراختیا په برخه کې تشه، د ژوند محدود فرصتونه او کمزوري روغتیایي او تعلیمي جوړښتونه د اړمنو وګړو د هوساینې مخه ډب کړي او د افغانستان بشري ناورینې لا پسې زیات کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي د سختې بیکارۍ او بېوزلۍ سره مخ دي او دې حالات یې ژوند ورتریخ کړي. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ اوسېدونکي زربیبي ازادي راډیو ته وویل خپور شي. وایي د تیر جمهوری حکومت پر مهال په یو دفتر کې دنده درلوده خو اوس بیکار او له سختو ستونزو سره مخ ده.
خودمان بیکار هستم، شوهرم د خپلم بیکارم، میرمې پلاسی کراچی کار کوي، د ورځې لسل یا یو سلو شل افغانۍ وګټي چې زموږ د کور گزاره پرې نه کیږي. زیات وخت اولادونه مې په وګی نه سوید کیږي.
ګشنه میمونه
د کندوز ولایت یو اوسیدونکو ابرار هم د بیکاری لستون ذکرېږي.
باور وکړه چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سوالیو بیخی نه هیل شوی، بیخی نه امید شوی و چوک کیناست مزدوری د پاره. باور وکړه چې هیڅ نه پیدا کیږي، غربت زیاد ده، قیمتیان دا یو څه بل څه. خدای وکړي چې مونږ ته کارونه برابر شي، ژوند زندگی خلک چیرته ورسېده، مونږ ته وګور وسما فقر و غربت دا شپې سبا کوو.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د پراخه بیکاری او بېوزلۍ راپورونه خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په خپل وروستي راپور کې خبرداري ورکړي چې په کور دننه د پراخه بېوزلۍ ترڅنګ به په راتلونکي کال کې له ګاونډیو هېوادونو څخه د افغان کډوالو ستنېدل پر بنسټیزو خدمتونو او سیمه ییزو سرچینو نور فشارونه هم راوړي چې له اړو کسانو سره د مرستې هڅې به اغېزمنې کړي. په راپور کې ټینګار شوی چې د تودوخې له لوړېدو سره موسمي ننګونې او د اقلیم بدلون به په 2025 کال کې په افغانستان کې وچکالي لا پسې زیاته کړي. او چا ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې پلان لري چې په راتلونکي میلادي کال کې نږدې 10 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او د دې لپاره 2.2 میلیارده ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کنړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د شرایطو پوهنځي او اسلامي ثقافت یو شمېر استادان وایي له خپلو دندو لرې کړلی شوي دي. دوی دا کوي چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو دا اقدام د دغو استادانو او طالب چارواکو ترمنځ د فکري اختلافاتو له امله کړی دی. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه رسما څه نه دي ویلي، خو په یاد وزارت کې بې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې منفق شوي استادان د کافي ظرفیت د نه لرلو له امله له دندو لرې شوي او په خبره یې ژر به د ظرفیت لوړنې لپاره سیمینارونو ته معرفي شي. نورحال د فیروزي عزیزي پراپورک.
په ځینو ختیځو ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د طالبانو حکومت له دندو لرې کړي او ادعا کوي چې د دې کار دلایل یې هم ورسره نه دي شریک کړي. په کونړ ولایت کې د سید جمال الدین افغاني دولتي پوهنتون یو استاد چې تېره اونۍ له دندې ګوښه شوی د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل له دغه پوهنتونه یو بل ګوښه سوی استاد بیا ادعا کوي چې د دوی د ګوښه کولو دلیل فکري اختلافات دي، او دا ادعا هم کوي چې طالبان هڅه کوي د شریعتو پوهنځیو او اسلامي ثقافت مضمون د پخوانیو استادانو پر ځای له خپلو مدرسو فارغ سوي طالبان وګماري.
دینی مدارس ته ورته د فکر د جوړولو صاحب وزي، نو هغه استادان ښکاره خبر ده چې په نورو پوهنځیو کې معاصر پوهنځي چې دي هغه تیب دي او بنجري ده یا کمپیوټر ساینس هغوی چې دي دوی هلته علمي قدرونه هم نه لري چې هغه د دریو په مفکوره باندې سنبالوي. دوی یوازې کولی شي چې په شریعتو کې د شریعتو سره او قانون او تعلیماتو او ثقافت اسلامي کې خپل هماغه د دینی مدارسو د فارغ علما هغوی لري
دغه استادان وایي یاد مکتوب تیرونه ورسول سوای دی. د ننګرهار پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ثقافت اسلامي یو شمیر استادان او دغه پوهنتون د شریعت پوهنځي مشر له دندو لرې او ادعا کوي چې پر ځای خپل طالبان ګمارلی دي. دغه پوهنتون د ثقافت اسلامي مضمون یو استاد د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا چې اولې له دندې لرې سوای په دې دلیل هیڅ نه پوهیږي. د یادونې ده چې په کابل کې د پولیټکنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تازه له دغه پوهنتون هم د اسلامي ثقافت مضمون څلور استادان له دندو لرې کړل شوي دي. د دغه ټولو استادانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند ضیا الله هاشمي وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو په دغه وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له دندو لرې کړل شوي استادان چې دوی شمېر محدود بولي د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې او په خبره یې ضربه د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي سي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډیری استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پرېښودي او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل. مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډیری استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استادانو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه ورته درسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
روزګان کې د لوړو زده کړو موسسې د وسلوېخ ملیون افغانۍ په لګښت د پنځو پروژو چارې بشپړې او د احاطوي دیوال د رغېدو چارې پیل شوې. په روزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د پنځو لوی پروژو چارې د شاخو وسلوېخ ملیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې، چې پکې د غونډو عمومي تالار، د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لاب او د وسایطو د پارکینګ پروژې شامل دي. یاد پروژې په لوړ کیفیت سره بشپړې شوې دي او رسمن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د غرازې د یاد پوهنتون د احاطي دیوال د رغونې چارې هم اپل شوې دي. نور حال په دې راپور کې.
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 23 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې، چې پکې د غونډې تالار، د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د احاطې دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې، چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام بوي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام، مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډو تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی. دا پروژه موږ د تخصین تسپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکی دی، د دې په حاله اوس موږ افتتاح د دوه پروژو وکړ. او هغه پروژه چې په خریداري کې دی، چې هغه یو لابراتواري مواد دی د پوهنتون د پارج دا ډیر اړینو ضروری دی، او یو د کتابو خریداري ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دی. او غټ ګودام تقریبا چې څلوېشت په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت پونځي د لپاره زراعتي ټکنالوژي شاندې چې دا په حاله د هغو کارجریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي، وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وایي
ژیش کړه تطبیقېږي پونتون لپاره، د اسانتیاو لپاره دا ډېر کومک زموږ سره، زموږ ډېر ساینس په دې باندې حل کېږي. دغه د جملې څخه ډېر سیستمونه دي یاد کړل چې د دغو ټولو سیستمونو باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پورې دا حل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مسیدېږي.
د دې تر څنګ د یاد پونتون یو شمېر محصلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشحاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
جوړېږي نور تعمیرات جوړ سي، د وخت په تېرېدو سره به د خیر سره موږ هغه نور پونتونونه چې دي ټوله په پیوایي حتی کې راسي، او د پونتون اړوند کوم شیان چې دي هغه به خوندي سي. د کمپیوټر لیب څخه ګټه اخیستلی سي، دغه رقم پارکینګ مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راولي هغه به محفوظ وي. نو ګټې ډېرې لري زما په نظر.
جوړ سي وایي د مست پروژه جوړه سي، مست ورور پانتون جوړ سي، زموږ هر مشکل چې دی باید حل سي. وایي ورته
په پای کې د احاطې د دیوال د رغونې د بنسټ ډبره د والي، د موسسې د رئیس، د علماو او قراردادي شرکت له لوري کښېښودل سوه، او غونډه د خاتمې دعا په ویلو پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې یادې پروژې د علم د ودې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادې او هیلو څرګندونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
کندهاري فالوده د افغانستان په خوږو یخنیو کې ځانګړی ځای لري چې معمولا د منی، ژمي او پسرلي په موسم کې ډیره خوړل کیږي. فالوده جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار وایت یوه سرچینه ده چې د ښار تر څنګ د کندهار د لورو پروتې سیمو ولسوالۍ څخه خلک د فالودې خوړلو لپاره ورته راځي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د څلورو کسانو مخته د فالودې ډک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودې خوړلو لپاره د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خوړو کې خاص ځای لري چې خلک په هوسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني دا واده سره وکړ په ایران واده چې فالوده خورو. شل کاله مخکې لا زراعتم په ځای شاخان کوو بیا د داوود په وخت کې بیا په دا انقلابو کې په انقلابو کې لا دا قانون څه سره کمزوري شو دغه په انقلاب کې په دا د خرچان په انقلاب کې
د کندهار ښار په شهیدانو څلور لارې مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودې ګڼ دوکانونه شته. محمد نسیم چې د تیرو دوه لسیزو راهیسې د کندهار د شهیدانو چوک ته څیرمه په هرات بازار کې د فالودې دوکان لري وایي فالودا د شیدو پیرونیو میرواري او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلي تر پایه دوام کوي.
پلدهونو داسې جوړیږي مثال شیجې بانج کړلې شیجې چې جوړ شولې بیا وریجې وراچو کمې وریجې ښه پشکې خوړین شولې نه ښه پخې شولې نو بیا لږ د بریر رنګ ورکوو هغه چې مو ورکړي نو بیا څه شیره وراچو شیره چې وراچو څه جوش ورکوو نو بیا بېرته مجموع ته پسې اچو نو هغه کار چې خلاص شو بیا نو لاندې شربت جوړو یو څه بره وراچو پلجې ته یو څه بره مثال څه پلجې ته وراچو څه مې شربت ته وراچو نو هغه چې همدغه کړله بیا نو بیا میرواري ځي میرواري بیا جلا جوړي.
د کندهار ښار اوسیدونکي فالودا د خوښیو میلمستیاو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار ښار اوسیدونکي خدیجه وایي فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنځ د نون وړولو او د خوښیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
ناغه دود پایزه د بچوای نه ملوړي زمي ساده خبره یو شی بالا بود دي شفن کې د ناوی سره چړی جوړه وروړي بار فالودا وروړي یا شریخ وروړي یا فالودا وروړي یعنی نو مونږ شان دي شفن کې دغه د ناوی دود معمول دي نه د زم د خانای کې وروړي ام جوړای یو او د بیودري او ام فالودا یا شریخ.
فالودا د کندهار د خوژو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړې بیلګه ده. دا نه یوازې د منی ژمي او پسرلي په یخو شپو ورځو کې د خلکو تنده ماتوي بلکې د خوښیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم بیستن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیوال ورځ د افغانستان د غوډونو له ډلې دی چې اوسیدین کې د وسلوالو جګړو امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو په څیر په بیلابیلو عواملو له تیرو څو لسیزو راهیسې د نړۍ بیلابیلو ودونو ته کډوال شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې له 2000 راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیلو ودونو ته کډوال شوي دي. نور حال په دې راپور کې
مجبور راه قاچاق گرفتم بیلاس که شرایط خیلی سخت بود.
مهازلا په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پریښودو تر او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تګ ورته خورا سخت و. دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي.
ما نزدیک 2 ماه در راه بودیم، یعنی په قاچاقي لارې ترکیه ته راغلم. 50 ورځې په لاره کې وم. په لاره کې مې ډېرې ستونزې وګاللې. ډېرې ځوانانو په لاره کې تلف کیږي. ما په خپل سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل. ډېر بد شرایط وو.
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو، د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي. دوی دغه شان وایي چې امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په ځنډ سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بی برخلیک توپ بل لوی ستونزه ده. فهم چې درې کال وړاندې امریکا ته د تاک د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللی. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات را مخ شوې دي. پیسې له اعظم ډېر مشکلات وو، د کاروبار له اعظم ډېر مشکلات وو، پولیس هم ډېر په ځواب وي. چې کله ما اسلامباد کې کار کوم نو پولیس ونی ولا ما دوه درې شپې زبندې په نړۍ ته چې مصر پیسې ونه ډېر مشکلات سره مخامخ شوم.
په
په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري وستل بل جدي اندېښنه بولي.
موږ دوه کال کېږي چې په ایران کې راغلي اسې په مشکلات سره د قاچاقي لاره کې سوزلې د مرګونو سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګي ورکې چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې نه کار سره نه درس او تعلیم سره چلته موږ بیا ولګ دي مشکلات سره موږ مخامخ کېږو.
وسلوالی جګړې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ګواښونه، د طالبانو د حکومت لخوا پر خلکو د محدودیتونو لګول او بیکاری له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانانو د کډوالۍ لوی لاملونه بلل کیږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په دې هیوادونو کې د محدودیتونو د لګولو سربیره په لکونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. له دې وړاندې اړوندو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له نیم میلیونه زیات افغانان یوازې له پاکستان خپل هیواد ته شړل شوي دي. د کډوالو چارو ځینې پوهان وایي چې کډوال په کوربه هیوادونو کې د کډوالو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې ډېر حقونه لري چې باید ورکړل سي. له دې ډلې یونس محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران مورد تعمیز قرار دادن مهاجر
د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له مخې د کډوالو پر وړاندې تبعیض د کډوالو د حقونو نقضول دي، قضایي دستګاهو ته لاسرسی په کاري چاپیریال کې ملاتړ او په ازاده توګه یې ګرځېدل را ګرځېدل په کوربه هیوادونو کې له حقونو څخه دي چې له بده مرغه ډېری نقضیږي.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې کابو شپږ میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې له دې شمېره د 2024 کال تر سپټمبر میاشت پورې د شاوخوا څلور میلیونه افغانان په ایران او د دوه میلیونو په پاکستان کې د استوګنې اټکل سوی دی. د کډوالو سربیره زرګونه افغانان بیا د جګړو، طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوي او په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی د خپل وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت او مرستندویه بنسټونو د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی فرمان شاه فقیرزی چې سیلابونو یې کور ویجاړ کړی د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل،
خپلوان مې دغه په کور کې زما په خپل د کلی یو دیوال یو کوټه د لیدلې اوس هیڅ وستوان نه لرو چې یا خپل کور ځان ته جوړ کړو. نشته کارونه، روزګار نه هیڅ نشته، ولیکن یو څه وسمي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د 1402 کال په جوزا میاست کې د افغانستان د کورنیو بې ځایه سویو شمیر 3 میلیونه او 2 لکه خودلی و. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بیرته ستانه سویو او بې ځایه سویو د تازه شمیر او د دوی وضعیت ته د رسیدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغه وزارت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو د مرستو د ویش او خپلو مینو ته یې د بې ځایه سویو او راستنه سویو د ځای پر ځای کولو د اسانتیاو خبره کړې ده. د یادونې ده چې نن د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې کډوال، بې ځایه سوي او ځینې څنډې ته سوي زیانګالې ډلې په ټولنو کې موجود دي او دا ثابته سوي چې کډوال د کوربه هیوادونو لپاره د ترانزیت، د سوکالۍ، نوښت او دوامداره پرمختګ سرچینې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10.9 میلیونه افغانان د جګړو، تاوتریخوالي او بېوزلۍ له امله کډوال سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې افغان کډوال په نړۍ کې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته درېمه لویه برخه جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ویلي و چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. دغه سازمان ویلي چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته کډوال سوي او 85% یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته تللي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د آی او ایم دغه راپور رد او ناسم بللی و.
مالور دانه په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستی.
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو، خو تر غوړاندې خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت مازیګر 3:30 بجې شوې. تاسو آزادۍ رادیو ته غواګست. پکتیا کې تکسان په درو وهل شوې دي. په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د سترې محکمې په حکومت تکسان په درو وهل شوې دي. دغه محکمې نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په غلا، قتل، سړي تښتونه او نامشروع اړیکو ترونو چې په مازر کې په 9 درو وهل شوې او له 2 تر 3 کلونو پورې په بند هم محکوم شوې دي. تر دې مخکې 13 ورځې په پاروان ولایت کې ځایي چارواکو د دریو خزو په ګډون پر 15 تنو د نامشروع اړیکو په تور په مازر کې په درو د وهل حکم عملي کړی دي. نړیوال بنسټونه د بشری حقوقو ډلې بدني سزاګانې د بشری حقوقو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې د ډول سزاګانې وهیر ودروي. خو د طالبانو حکومت له هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پر تورن کسانو د ډول سزاګانې تطبیق ته دوام ورکوي. د غزنی ولایت ځای مسولان وایي چې پرون دغه ټپي ټرافیکي پیښه کې د وینجلې په ګډون 15 تنو تمرکز بلوخته. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ایجنسی طالبانو د حکومت د غزنی ولایت تمرې قمندانې وین خالد سرحدي له قوله ویلي چې دغه پیښه په قرباغ ولسوالۍ کې د تونس ډول موټر او زرنج د ټکر له امله رامنځته شوه. د دېونه ورته چې دا په روانه اونۍ کې په دغه ولایت کې 15 ټرافیکي پیښه ده چې په کې ګڼو کسانو تمرکز بلوخته. خراب سړکونه، د ټرافیکي نښونه خنونه شتواله او د موټر چلوونکو له خوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړۍ ټرافیکي پیښو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو پی وای چې د افغانستان لږ 15 میلیونه وګړي نه پوي چې د بل وخت خوړه به لکمه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سه شنبه په خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دا پروګرام وسوا 30 میلیونه ډالر عاجل مرستې ته اړتیا لري ترڅو کولای شي چې د راتلونکو شپږ میاشتو لپاره په دې وخت کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. دبليو پی د دوشنبه په ورځ په پوسټ کې ویلي و چې په داسې حال کې چې سخت ژمی په افغانستان کې بل شوی، په میلیونه کورنۍ په یخنۍ کې کافي خوړه نه لري او ډېری اړ دي چې له دوه څخه یو لار غوړه کړی یا به خپل ماشومان ماړوي او یا به هم ګرم ساتي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
ذخایر بسیار زیاد در تریاک
په افغانستان کې د تریاک او هیروینو ډیر زیر نشته. څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بل جغرافیا بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت حالت یې وړل شي.
په یو بل راپور کې به ووري چې په افغانستان کې د هوا له سړې دو سره د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
یک روز خبر دادم احتیاط
زما د کورنۍ او غړې چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستري او د خوړو امکاناتو د نشټوالي له امله مړ شوې ده.
دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا د هیر لاملونه کوم دي او معتادین ولې د هیر له ستونزې سره مخ کیږي، په دې اړه مو لارواپو سلیم نوري سره مرکه کړې ده.
مخدره مواد یا نشه یي توکو استعمالول یو له هغه لاملونه دی چې د هیر سبب کیږي او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي.
د تاریخ په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله له ترکیې څخه راوسړل شو.
زه کله مې ترکیه کې تیر کړې ده. مر لا هغه بس جګو مې خبر شو چې ولا سره عمل کوي. راوی وختلم دلته یو نه میاشتې را باندې دوا وخوړم. مر لا هغه بیا لاړم ایران پر لاړم نه شو مشکلات نه وځي بیرته راغلم.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لري.
فینځه کاله کیږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درکه نشته. مور بیچارهګې شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوه شوم،
لهم دی خاطر فشار لوړ شوی دی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په روان میلادي کال کې په میانمار کې تر 40,000 هکټاره ډیر کښت له امله دا هیواد په نړۍ کې د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو چې په دې ډول په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په قطار کې لومړی هیواد وبلل شو. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر په میانمار کې د کوکنارو د کښت د ډیروالي او تریاکو د تولید د دوام علت په نړیوال بازار کې د تریاکو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بللی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې په 2023 میلادي کال کې په جنوبي آسیا کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه راغلي چې سږ کال په میانمار کې په 45,000 او 200 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. د ملګرو ملتونو سروې ښیي که څه هم سږ کال په میانمار کې د پرو سږ کال په پرتله د کوکنارو کښت 2,000 هکټاره کم شوی دی، خو بیا هم دا پرله پسې دوهم کال دی چې میانمار د کوکنارو د کښت په برخه کې په نړۍ کې لومړی هیواد بلل کیږي. په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې په 2,300 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي وه او په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په برخه کې لومړی هیواد بلل کېده، خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ سږ کال په افغانستان کې د دې کښت اندازه 2,200 هکټارو ته راټیټه شوه. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار استازی مسعود کریمی پور په میانمار کې د دې کښت د ډیروالي عمده علتونه په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بولي. ښاغلي کریمی پور په ټایلند کې د یو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې په میانمار کې د تریاکو د تولید اندازه خورا ډیره سوې ده، څرنګه چې په میانمار کې کړکېچ د پخوا په ډول دوام لري او نړیوال بازارونو ته د افغانستان د نشه یي موادو رسولو لړۍ هم د بدلون په حال کې ده. موږ په راتلونکو کلونو کې په میانمار کې په بالقوه ډول د کوکنارو د کښت ډیروالی وینو. پروسه ښکار په میانمار کې په 40,000 او 100 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوی و. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په میانمار کې د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 340 امریکایي ډالر ده، حال دا چې پروسه ښکار لا بیه 380 ډالر و. خو په افغانستان کې د جنوبي آسیا د بازارونو په پرتله د تریاکو بیه ډیره لوړه ده، ځکه چې دوه اونۍ مخکې د دې سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 1 کیلوګرام تریاک په 340 امریکایي ډالر خرڅېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین محمد ابراهیم اظهر وایي په افغانستان کې د تریاکو د زیرمو له کمولو سره به مافیایي ډلې هڅه وکړي چې د سیمې په نورو هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج کړي.
په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو ډېرې زیرمې شته، څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بله جغرافیه بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت هلته یوړل شي او نړیواله مافیا وکولی شي دا مسئله هلته تعقیب کړي.
له بلې خوا ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره اقتصادي مرستې وکړي او دغه ډول د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار مشر پولیک سیری وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو او بدیلو مرستو نشتوالي د افغانستان بزګران نور هم بېوزله کړي دي.
Afghan farmers are resilient but their livelihoods are not.
افغان بزګران مقاومت لري خو د دوی ژوند تر بل هر وخت ډیر له خطر سره مخ دی. د دې زیان د مخنیوي لپاره تر ډیره حده د نړیوالې ټولنې خوراکي مرستو ته اړتیا لري. باید د کوکنارو له کښت څخه لاس اخیستل دوام وکړي او باید د دې کښت ویجاړول د بزګرو له ملاتړ سره مل وي.
ملګری ملتونه داسې مار په افغانستان کې د بزګرو لخوا د کوکنارو د نه کړلو پر دوام ټینګار کوي چې اروپایي ټولنې تازه اعلان وکړ چې له افغان بزګرو سره به د اقتصادي مرستو په برخه کې له افغانستان سره 45 میلیونه یورو مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونه وایي میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د زمي پر رسیدو او د هوا له سړېدو سره د افغانستان د خارونو په ځینو برخو کې د معتادینو مړینه هم ډیره سوې ده. د نیمروز ولایت معتادینو د ساتنې او پالنې له یو مرکز څخه تازه د نهو معتادینو مړي د دې ولایت سړو خونو ته وړل سوي دي. دا معتادین چې مړي یې د زرنج ښار او شاوخوا سیمو څخه راټول سوي وو، د یخنۍ او امکاناتو د نشتوالي له امله مړه سوي دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې بې کوره معتادین ډیر سوي او هغه معتادین هم د مړینې له خطر سره مخ سوي چې د ساتنې او پالنې په مرکزونو کې ساتل کیږي، ځکه چې په دې مرکزونو کې لازم امکانات نشته. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو مکتوب استور شوی دی. په دې مکتوب کې د نهو مړه شوي معتادینو نمونه لیدل کیږي چې عمرونه یې له 22 او 15 شپېتو کلونو ترمنځ دي او تازه مړه شوي دي. دا معتادین چې یوه ښځه ده، ځینې د یخنۍ له امله د طالبانو حکومت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي او مړی د دې ولایت سړې خونې ته وړل شوي دي. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسع ریحان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دا نه معتادین د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي دي. د رضا په نوم د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي ویل چې د هوا له سړېدو سره د دې ولایت بې کوره معتادین د مړینې له خطر سره مخ دي، ځکه چې د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه لري.
معتادین که در شهر زرنج هست جای معینی هم
هغه معتادین چې په زرنج ښار کې اوسیږي د راټولېدو لپاره ټاکلی ځای لري، خو دا ځای مناسب نه دی او د هوا له سړېدو سره لیدل کیږي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان دا چې په ورځ کې یو یا دوه تنه مړه کیږي، ځکه چې د اوسېدو لپاره ګرم ځای نه لري. موږ له چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا معتادین راټول او د درملنې لپاره یې اړوند کلینیکونو او روغتونونو ته یوسي.
د هرات او فراه ولایتونو ترڅنګ نیمروز دریم ولایت دی چې له ایران سره ګډه پوله لري او له ایران څخه راشړل شوي ډیری بې کوره معتادین پکې راټول شوي دي. د زرنج ښار یو اوسیدونکی سرور وایي په وروستیو میاشتو کې په دې ښار کې معتادین څو برابره ډیر شوي چې تر پلونو لاندې او یا په کنډوالو کې اوسیږي.
ژمی هم رسیدلی دی، عوام یخ سوی دم، معتادین ډیر دی. معتادینو ژوند د ورځ تر بلې سختېږي، یخ عوام را روانه ده. ډیر دوی څخه تر پلونو لاندې ژوند کوي، یا شپې ورځې هلته سبا کوي، یا داسې په غارونو کې ژوند کوي. نو د یخ سره د دوی طبعاً حالت نور هم خرابېږي. د نشې سربېره چې پر دوی باندې یخ راشي، د هغه د کبله ډیری معتادین خپل ژوند د لاسه ورکوي. د حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې د معتادینو لپاره کار وکړي، د هغوی د علاج لپاره هغوی باید روغتونونو ته یوړل شي.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د زربستریزو مرکزونو ترڅنګ لکه زرنج په نورو ښارونو کې هم دغه ډول واړه مرکزونه لري او له دې لارې له نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ کړي دي. خو د دې معتادینو خپلوان په دې مرکزونو کې له بد وضعیت څخه شکایت کوي. غلام نبی چې د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په زربستریز مرکز کې ورور تازه مړ شوی، ازادۍ راډیو ته وویل
زما د کورنۍ یو غړی چې معتاد او د معتادینو په کمپ کې بستري و، د خوړو امکاناتو د نشتوالي له امله مړ شوی دی.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد مقاومت کمزوری کوي او آخر دا حالت د معتاد د مړینې سبب کیږي. د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد وجود د کمزوری ترڅنګ په افغانستان کې معتادینو ته کافي خواړه نه رسیدل او د روغتیایي امکاناتو نشتوالی هم هغوی ته ډیر زیان رسولی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 شپږ نیم منځنیو څپو باندې واوري. د نشه یي موادو استعمال د مغزو پر بېلابېلو برخو ناوړه اغېزې کوي او فعالیت ګډوډوي چې په دې لړ کې یوه هم د حافظې کمزوري ده. دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا هیرې لاملونه کوم دي، معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي، کوم نشه یي مواد ډیر د هیرې یا حافظې د کمزوري لامل کیږي او د هیرې ناروغي معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو له ارواپوه سلیم نوري سره مرکه کړې ده. ډاکټر نوري په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د هیرې په اړه معلومات ورکوي.
په کل کې په خپل هیره یا فراموشي هغه حالت یا هغه وضعیت دی چې یو کس د تیرو پیخو معلوماتو یا تجربو یادولو کی ستونزه ولری.
په انسانانو کې د یوې خبرې یا یو کار د زر هیرېدلو لاملونه کوم دي؟
کیدای شي مختلف لاملونه ولري، لکه الزایمر ناروغۍ چې یو د حافظې ناروغۍ ده، نور ذهني فشارونه لکه استرس، استراب، ژور خفګان، دا کیدای شي. او نور مثال طبي لاملونه مثلا د ویټامینونو کمښت لکه بی یو ویټامین، مغزي سکته یا د وینې جریان ستونزې، د نشه یي مواد استعمالول سل په سل باندې د پخپله نشه یي توکو یا نشه یي مواد استعمالول د یو نفر یا د یو کس د هیرېدو یا فراموشي سبب ګرځي. دغه ټول هغه عاملونه دي چې کیدای شي یو نفر ته مثال د هیرې مشکل یا پرابلم ورته ایجاد شي.
معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي؟
مخدره مواد یا نشه یي توکو استعمالول یو له هغه لاملونه دی چې د هیرې سبب ګرځي او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي او په پرفرنټل او د مغز کورټکس ته زیان رسوي او یا نور رواني مشکلات ایجادوي، لکه ژور خفګان، استراب، چې دا رواني ستونزې په خپله د حافظې ضعیفتیا سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر په معتادینو کې د هیرې سبب کیږي؟
که په مجموعی ډول وایو ټول نشه یي توکو کارول کیدای شي د حافظې یا د هیرې سبب وګرځي، مګر په خپله کوکاین او الکول د مغز په هغو برخو باندې مشکل ایجادوي چې هغه فعالیتونه ګډوډوي، تر نورو ډېر پر حافظه باندې تاثیر کوي او مشکلات ایجادوي.
د هیرې ناروغۍ یا د حافظې کمزورتیا معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
هیرې یا د حافظې ضعیفوالی کولی شي د معتادینو په تصمیم نیولو کې وړتیاوې کمه کړي. دوی ممکن په مهم مسایلو کې له هیرې یا مغشوشي سره مخ شي چې د غلط پریکړو سبب ګرځي او نور مشکلات ایجادوي دوی ته، مثلا د اړیکو خرابوالی، پر ځان اعتماد کولو مشکلات جوړوي، د روزنې او زده کړې ستونزې دوی ته ایجادوي، د رواني او ذهني فشارونو زیاتوالی سبب ګرځي، دا نور ستونزې یا مشکلات دوی ته جوړوي.
آیا دا ناروغي له نشه یانو سره د عمر تر پایه پورې پاتې کیږي او که د نشې له پرېښودلو وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي؟
په ټول کې که ووایو که معتاد د اوږدې مودې لپاره د نشه یي موادو کاروونکي وي، د هغه مغز، بدن او روان باندې ممکن دایمي زیانونه پیدا شي، مثلا حافظه ستونزې، د ذهني وضعیت کموالی او د نورو روغتیایي ستونزو لکه د وینې فشار، د عینې ناروغۍ ښکارېدل او نور زیانونه کیدای شي مثال مداوم وي. خو هر کس پر وضعیت پورې اړه لري. په ځینې مواردو کې که مناسب درملنه او بیارغونه ترسره شي، معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیارغونه ترسره کړي، معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیا ارزش ورکړي، خو ځینې ستونزې ممکن د عمر تر پایه پورې دوی کې پاتې شي. ځینې مشکلات لکه مثال د اینې مشکلات دوی ته که پیدا شي، کیدای شي تر آخر عمر پورې دوی ته پاتې شي، هیرم کیدای شي تر آخر عمر پورې دوی کې پاتې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي اعتیاد د حافظې د کمزوري لامل کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخی می ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړ زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تریاک را کده چې په دغم کې خطا کړ
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړ غاونه د مونږه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځخ پرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې ورده تاریخ د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا ځوان چې 15 کاله یې په ترکیه کې تیر کړي او هلته معتاد سوی وایي چې
کمی نشه نکولای اوس پا می پا بهر که خزون درلوده. تاریخ زیاده بی چی کلمی کورنی زمال ایتیاد خبر است و زیدل ترا اوختم او پا دی روختون که بیستری کلم. دا چه تاریخ ولی نشو تا مخه کردی او دا ایتیاد لعمل نور لچده و ستونزو سر مخصوه ده پا دی عرائز مخصر دزل خواله کردی ده.
مکتب می هم معتم پوری بیده. ایدامان بس دستونزو دا عمل پاد شو. پینزه کلمی ترکیه که ترک بیدی. بعد لاغی بس جکور می خبر شو چوال اصر عمل که. راوی اوختنم دلتا. یو نه میشتی را بند دوا خورده. بعد لاغی بیا لارم. ایران پوری لارم و نشو. مشکلات دو واجی بیرترانم. بیدل دا بیشتر کرم. چرس می وارم. حال دا می دا بوتانم کار کهو چه دا یو غط پابریکا کیوم. خپلا استازی ما دا ماشین حال دا موتم جوڑو. حال دا ورطا کهو شوی. موز خو می ما این دا پینزل سور نیمو دا دول زر پوری می کرده پوش. لکه دا آغی جی پیسی. و سر بیاجی گیدلی دا آغی پیسی با چه پتی دو در آدلی. مونگ دا پیسی جیگاولی. نو هم دیل آمارا چه لزر ننیولی این تر ما پینزی زر دی زر پوری پینزی زر پوری کور تر آلی گیدی. ما چه دا کم وقت نشروع کرده نو زپزان پویگم که کلا ترازو تا ودریگم نو زی اول کلو نغاط شوه ما زیاد شوه نیمه لکه کنه. نو داغ استون زره دا ما چه دل دمی پری خیره نازان تلمه یا سلو پینزه کلو زیاد شوه. موضوع بانی می هم داغ بویده چه سوژی دیر کمد. کورانی می چه خبر اشفه بعد پینزه کلو نو زیر او اختم و دیر مشکل سره پوشی. بس یعنی اتر دی پوری چه عمومی دی پور شروع شو سپیر خپده را آوزی گر ما. بس چه کور در آدم دوائی را دا وکل ده و نخمی اشتی. بعد لاغی ایران دا بیل آدم. وسی دادونی می اشتی چه ایرا غلیم دلتی اچه بودی. نشی پیسی لکه ما دانخ می اشتی دوا او خورم. دری می اشتی رو او گردی دوما. لار را کودی. بعد لاغی بی ایران دا دارم. لکه ما کم سمشکل یا چه سر مثلا غلام لادا شوی نمی نزک. بس دونا لار را گلی چه ما نشب بگیده. اما لگ با میرا بودو بس یو راز نیمه بگیده. درخ خاطی را بودا صبح تیم مونگ بدا یادوان خنه دا پردی بچی پم پادا بولا. اما دخبل ملک نه نور ملک نوری. بس دقا می جالی با خاطره دا چه نیری. بیامی مورتا زده وشی خوب بسو. خوبست بخبل آقا پویشی بیو. چه عمل اونه کو او کار باید مختبی سو. خوبست با میزوان خوزه که چه آلتا مونگ سره و خلق با. یا با دریم اشتی وشید یا با یو کال وشید لار بر مخت مونگ عمل تیسارو دا کد آزای چه مونگ یاد پلار یاد نیکی پوش مونگ کیاڑو دیو زو خولا که لبی وسیل واجی آلتا پاتیم بیاد پا عمل را لم لکا سنازوان مرگریو عمل دیکنو چه عملم شروع که بس مونگ بیا دمخ که سوج نکو نمونه لکا تسل دا چه دا عمل زوی میده دا می دخپل دالی کسام نصره تو کاکامی ورا سره یو می ماما زوی ورا سره چه بین شیر واج درکه که پاس اوز با می زن خو مونگ ماما غوی سره جرتنی لیسان که تاوی دولا تاوی دو
ترنو آوریدون کو دادی دا زهرو کاروان خبرونی ورستی برخی تراوره شی دو پدی برخی که بیا هم دا پخواب شانس تاس لپاره و پزل پوری درامه لرو تر درامی کسی دا چی دا چی پا شیر لخپل و اندیوالانو سره ناست وی چی پا دی وقت که پولیس رازی پولیس دا بشیر لاسونه ورتلی او دا موتر پا وسیله وی نامعلومی خواه تا بیایی تا چی بشیر والی پولیس وونیو چیری بیایی او رس دا بچه پیخشی دا با پا درامه کی وارو
ډاکټر صاحب مېرمن مې څه تکلیف لري؟
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغسې عمله ورباندې راغله نو مخنیوی به ډېر ګران کار وي. دغسې ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کېږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. که لږ غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کېږي.
نو ډاکټر صاحب، خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، تا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هر خواشینی یو علت لري. ته ما ته دا وایې چې دا ولې خواشینی کېږي؟
های های ډاکټر صاحب، څه درته ووایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمي یم، خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کړي، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب، څو کاله کېږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو، په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
دا خبره سمه ده، دا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لرئ.
خاص مشکل مو دا دی چې پنځه کاله کېږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درکې نشته. مور بیچارګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس بس پوه شوم، له همدې خاطره یې فشار لوړ شوی دی.
هو لام دې خاطر فشار جګیږي ډاکټر صاحب.
زوی خو به مو نشه نه کوله
یار. په نشه ولا که خبر يم ډاکټر صاحب. دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطره وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کیدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 5 کاله خو ډیر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلي؟
ډاکټر صاحب ټول ایران مې کتلی دی خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کیدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامیا بیګام یې خوب لیده.
ښه دې لیدو بشیر لالا، څنګه خوب و؟
بیګام یې مور په خوب لیده.
ښه نو مور دې څه ویله؟
مورانه مراوره وه، خبرې یې نه راسره کولې.
ولې مراوره وه؟ ازار کلي خو به دې نه وي.
بس نو څه درته ووایم؟
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه زورهوره.
نه زه چې نازې خوار و زار یم، دا ټول زما د مور ازار دی. ته دا چټلي وګوره، تو خدای دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تېر شه یاره، سم شفتالو ووایه زورهوره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر مو له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور مور ده. نو
ښه خبره لنډه کا، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشي کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړې ولې؟
ولې مو زه ژاړم؟ 5 کاله کېږي چې مور پلار خویندې او ورونه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم. نه پوهېږم چې څنګه به وي، څوک به مړه او څوک به ژوندي وي.
نو ایران خو څه اروپا نه ده، ولې بیرته نه ورځې؟
مندل نه شي وایي ته ژاله ته مندوس مڼې زمتک پیسې نه لرم. دا ټول نه دېښم لرلو پونډرو له لاسه. که زه پونډرې نه وای ولې به له کوره جلا کېدې؟
ازادي رادیو تر نو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. ازادي رادیو واوري او له نورو ګټورو خبرونو څخه خوند واخلي.
د زهرو کاروان.
رنگ روش رنگ شئی ستاد پنگ روش رنگ شئی ستاد پنگ روش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پروی او پزڑکی میں دمینے ولولے را پروی او ستاد پنگ روش رنگ شئی ستاد پنگ روش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمینے ولولے را پروی او پزڑکی میں دمینے ولولے را پروی او سادہ بنگڑو چھنگ چھنگ